Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې روسیا وایي امریکا د افغانستان په شاوخوا کې بیا د پکو ځای پسې ګرځي خو باید گاونډیان اډې ورنکړي.
موشیو تل بیا د افغانستان پر گاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناتو پوځي حضور ته اجازه ورنکړي.
ایران د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې. دوی له څه ویره لري؟
دوی د حقانی له شبکې ویره لري. د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
کندوزیان وایي خښ شوي ماینونه لا هم ژوند گواکی.
ما څه ګناه کړی چې د ماده کور په مخ کې ماین فرش ده او د ماده کور مخه نه پاکیږي؟ دغه تم توقع لرو چې د لارې پاکی شي.
او د پاکستان لاهور ښار ته نږدې د مظاهرې پر مهال خوډب کې څلور پولیس وژل شوي. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپیژندل شي. تورخم کې خلک لا هم له ستونزو سر ټکوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او سریلانکا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان داسې مخاطب کړل:
مسئولین و حاکمان افغانستان رو توجه دادیم.
د افغانستان د مسئولینو او واکمنانو پاملرنه مودې تر واړوله چې په افغانستان کې تروریستي هلې ځلې باید د ګاونډیو هیوادو د امنیت خرابېدو سبب نشي.
ایرانی چارواکو دا خبره هم وکړه چې ژر تر ژره باید د افغانستان ستونزې ته حل لاره پیدا شي او د افغانستان د اقتصادي کړکیج مخه دې ونیول شي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونه شي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادو ته هم سرایت وکړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستو سربیره شکایت لري چې د پاکستان لور ته د تیرېدو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. د تورخم لاره د پنجشنبې په ورځ پرانستل شوه او د پاکستاني چارواکو په وینا د یوې اونۍ په ترڅ کې نږدې 11,000 افغانان پر دې دروازې د پاکستان خواته اوښتي دي. په تورخم کې د اسمت الله په نوم یو افغان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې بیروبار ډیر دی، مریضان، مشران او سپینګیری دلته له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پاکستان حکومت یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت لري او د پاکستان ویزه یې آنلاین اخیستې وي. د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ له 15 میاشتو راهیسې بنده وه او یوه اونۍ کېږي چې پرانستل شوې ده. د اوکراین پوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټي الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین پوز په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د بایر اکټار په نوم د ترکۍ الوتکې ویډیو خپره شوې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه روسۍ توپچي وسیله له منځه وړي. د اوکراین د ځواکونو په وینا دې وسیلې د اوکراین یو پوځي وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بې پیلوټه الوتکې دا برید مسکو سخت غندلی دی. ترکیه بې پیلوټه الوتکې پر اوکراین پلورلې دي. کیف غواړي چې لس نورې بې پیلوټه الوتکې هم له انقره واخلي. امریکایي چارواکو پرون حقوقي هڅې پیل کړې چې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج د امریکا عدالت ته راکاږي. د اسوشیتد پریس اجانس د خبر له مخې امریکایي چارواکو د برېټانیا له قاضیانو غوښتي دي چې په جاسوسۍ تورن شوی اسانج امریکا ته وسپاري. برېټانیا ورته غوښتنه په جنوري میاشت کې رد کړې وه. اسانج یوه لسیزه مخکې د امریکا د پوځ پټ اسناد خپاره کړي وو. دی 50 کلن دی او د 2019 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په زندان کې دی. تر دې مخکې د په اکوادور کې د لندن په سفارت کې وکاله پټ تیر کړي څو سویډان ته ونه سپارل شي. په سویډان کې اسانج په جنسي تیری تورن شوی، خو سټاکهولم دوه کاله مخکې دا تور لغوه کړ. روسه تر دې چې مولداویا ونتوانېدل روسیې سره د انرژۍ په برخه کې نوی تړون وکړي، اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره د طبیعي ګازو د بحران د مخنیوي په خاطر د 60 میلیونه یورو مرستې اعلان وکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وندرلین پرون دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د اونۍ په پیل کې مولداویا له پولاند څخه 1 میلیون متر مکعب ګاز واخیست. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په تراس کې ټاکل شوی د چینن استرالیا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. پرون انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې نامیبیا د سکاټلند لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ. د شلورونو کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. دا لوبې د اکتوبر په 14 پیل شوي او پایلوبه به یې د نومبر په 14 وي. دې ترڅ کې سبا د افغانستان ټیم له پاکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. ماسکاو د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې بهرنۍ ځواکونو ته اډې ورنکړي، خو واشنگټن وایي چې د سیمې له هیوادو سره په دې اړه خبرې روانې دي. لویدیځ په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته اندېښنه لري. دې ته ماسکو هم اندېښمن دی، خو امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې د داعش په څیر د ترهګرو د ځپلو لپاره باید په سیمه کې پوځي حضور ولري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسي جګپوري ډیپلوماټ افغانستان پر ګاونډیو چاغ وکړ چې د لویدیځ ځواکونو ته په خپل خاور کې ځای ورنکړي. ماسکو دې ته اندېښمن دی چې داعش له افغانستان منځنۍ اسیا ته لار ونه کړي او لویدیځ هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د پښو ځای پیدا نه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف: موږ یو ځل بیا د افغانستان پر ګاونډیو هیوادو شخ کوو چې د امریکا او ناټو پوځي حضور ته اجازه ورنکړي. دوی وروسته تر دې چې د افغانستان خاوره یې پرېښوده، اوس پلان لري چې هلته ځای پر ځای شي. لاوروف دا خبرې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره جوړ شوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسي د برخې مرستیال کولن کال د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو له اټکل سره سم شي داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هغه وخت داعش ځپلې شي چې په سیمه کې ځواکونه ولري او بې پیلوټه الوتکې هم اغېزمنې دي. د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال په وینا تر اوسه د افغانستان د کوم ګاونډي سره موافقه نه ده شوې چې پلې امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړي، خو تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له ګاونډیانو سره هم دا رسمي مکی له شریکانو سره خبري روانې دي چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د بی پیلوټ الوتکو په برخه کې بیا د سی ان ان د خبر لمخي امریکایان د اوس لپاره د پاکستان له فضا استفاده کوي او له اسلام آباد سره خبري روانه دي چې د هوایی دهلیز هم داسې پرانیستې پریشتي. امریکا او ناتو په افغانستان او سیمه کې د داعش حضور ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخي داعش تر روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې په افغانستان کې واویا بریدونه کړي دي. سینن تلویزیون د چیرونکو په وینا څرګندوي چې داعش خراسان څنګه له 1.5 تر 2000 پورې وسلوال لري، خو په لاند وخت کې ممکن دا شمیره لوړ شي. د داعش یو شمیر غړي وروسته لدی د افغانستان له زندانونو په ځانګړي ډول د کابل له پولیس چرخي زندان هم خوشی شول چې طالبانو کابل ونیو او دا زندانونه مات شول.
و موردل چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان ګاونډیان باید بیرته په دې سیمه کې ناتو او امریکا ته د پوځي حضور لپاره اډې ورنکړي. دا اندېښنه سرګی لاوروف پرون د تهران غونډه کې مطرح کړه. ایرانی چارواکو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر ویل که چیرته بیړنۍ هڅې ونشي د افغانستان ستونزې به ګاونډیانو او د نړۍ نورو هیوادونو ته سرایت وکړي. ایران چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوښ دی او د طالبانو د قطر له دفتر سره یې ښې اړیکې درلودې، اوس ولې اندېښنه لري؟ د ایران د چارو له کارپو احساس تانگزی څخه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی.
کله چې د امریکا پخوانی ولسمشر له طالبانو سره روغه جوړه پیل کړې، هغه تفاهم وسو، نو له هغه وخت نه ایران هم هڅه پیل کړې چې طالبانو سره اړیکې پیاوړې کړي. نو دوی د طالبانو له هغه ډلې سره چې نسبتا منځلارې دي، ملا برادر یا کسان چې معتدل دي، هغو سره یې رابط نه وو، هغوی دعوت هم کړل او دغه جواب شروع شول. خو چې اوس دوی دغه اندېښنې چې کوي برسېره کوي، دا یو علت دا ده چې دوی د حقانی له شبکې ویره لري. که تاسو پام کړئ، د حقانی په شبکې کې حتی د ایران بلوچان هم شتون لري.
که چېرته له حقانی شبکې دوی دا اندېښنه لري، له دې نورو طالبانو سره ولې دوی بېرته نه غواړي چې نږدې شي او د تهران غونډې ته ولې نه ور بللي؟
دوی خود ډېر وخت دا کوشش کوي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. حتی که تاسو پام کړی وي، د ایران ورځپاڼه چې د ایران افراطي لور ته نږدې دي، یا د ایران رهبرۍ ته نږدې دي، لکه د کیهان ورځپاڼه یا نور ورځپاڼه، له ډېره پخوانه د ډېرو ایرانیانو په باور د طالبان د تطهیر کول او پاکولو پروسه پیل کړې وه. حتی ډېر راپورو دوی خپرول چې طالبان هغه پخواني طالبان نه دي، طالبان کولی شي بدل شي، طالبانو سره کولی شي تعامل وسي. خو دوی په دوی له تو فکر کوم چې طالبان نه دي دعوت کړي. خو دا ده چې د سیمې په ساویه هم لا تر اوسه دوی احتیاط نه کار اخلي، نه غواړي چې د یو بل مملکت ته مخکې شي، چې که دوی را وغواړي تقریبا په یو شکل یعنې د رسمیت ورکول یو بانام لري. او بل د ایران حکومت په داخل کې هم یو مشکل لري چې کله د افراطي لوري طالبانو سره د اړیکو او طالبانو د تطهیر کولو مسله راپورته کړه، یا ډېر مطرح ده چې طالبان اوس هم سوي دي، ښه سوي دي، تعامل سره کېدای شي. نو په ایران کې دننه د نشناستانو یا د هغه نورو ډلو خپله پته په حکومت کې ډېرو کسانو سخت غبرګون وښوده، ځکه دوی ویل چې ایران طالبان امکان نه لري چې له ایران سره نږدې شي. هغه پخواني ډیپلوماتان دي ایران چې دوی وزلي وو، هغو ته اشاره کوله.
تاسو ویل چې ایران ممکن طالبان د دې لپاره د تهران غونډې ته نه وي اوربللی چې یو ډول مشروعیت ورنکړي، لیکن ایران له روسیې سره ډېر نږدې روابط لري. پوره یو اونۍ مخکې د ماسکو په غونډه کې طالبان حضور درلود، او د ماسکو په غونډه کې یو بل خبره وه چې هلته په افغانستان کې د ټول شموله حکومت موضوع یاد شوه، هغه څه نتیجه ورنکړه، او د تهران په غونډه کې بیرته دا موضوع رابرسېره شوه. که چېرته داسې موضوعات رابرسېره کوي، وبخښي چې له طالبانو سره به د دوی دغه نږدې روابط بیرته سره لري نشي.
د ایران حکومت په یو ډول مجبوره هم ده، ځکه په داخل کې په حکومت نه بهر خلک وګوي په دې ټینګار کې چې باید د احمدشاه مسعود د زوی نه مقاومت ته باید حمایت شي. د رمتاز حال کې چې موږ تاسو ګورو، د ایران حکومت هیڅ هم د هغوی نه حمایت نه ده کړی، ځکه دوی پوهېږي چې د ایران حکومت چې نور هغوی دوی ته په ګټه نه دي. نو هر رقم چې طالبان حاکمه دي، باید د طالبانو سره تعامل وکړي. ولې روسیه دا مشکل نه لري؟ روسیه یوازې هغه عمومي مسلې چې مطرح کوي چې د ټول شموله حکومت ته، یا مثلا نورې عمومي هغه غوښتنې دي چې نور نړیوال ټولنه شي کوي. ولې ایران زیاته غته متوجه نه ده؟ ایران ټول مهم شی په ایران کې اوس خپل د ایران د نظام د بقا خبره ده. نو دې لپاره د ایران چارواکي حڅه کوي چې په دې شکل باندې خپل ملت، خپل داخل کې هم خلک آرام وساتي، حتی هغه کسان چې له حکومت سره نږدې دي هغوی هم راونه پارېږي. د طالبانو د حکومت، د ایران د حکومت په اړیکو په ارتباط، نو ځکه لږ احتیاط کار اخلي.
د ایران د چارو کتونکي عیسی ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره یې د تهران پر اندېښنو خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د مقالو او تبصرو غورچان او روچې همکار مو مجیب حبیبزی چمتو کړی.
انډیپندنت فارسی ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په تهران کې د افغانستان د گاونډي هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته لیکنه کړې. ورسپانې زیاتوي په پام کې چې غونډه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري افتتاح شي، خو د ځینو ستونزو په دلیل د ولسمشر لومړی مرستیال غونډه پیل کړه. د چهارشنبه په دغه ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل طالبان باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې ګاونډو هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي. طالبانو ډاډ ورکړی چې د هغوی تر حاکمیت لاندې له افغانستان څخه به د نړۍ هیڅ یو هیواد ته ګواښ رامنځته نه شي. مطلب کې راغلی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په فکر اړتیا ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت چې د ټولو اقوامو معاصر او دوامدار ګډون پکې وي رامنځته شي. د افغانستان په تړاو د ایران په ناسته کې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون درلود. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په انلاین ډول دغه غونډه کې ګډون وکړ، خو د طالبانو چارواکو ته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. ستارز اند سپایس ورسپانې لیکلي سره لدې چې له کابل هوایي ډګر څخه د تخلیه له ختمېدو کابو دوی میاشتې تیریږي، لا هم 200 امریکایان او زرګونه افغانان په دغه هیواد کې بند پاتې دي او بهر ته د وتلو غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د هغه هیواد کانګرس ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هڅه کې دی ټول افغانستان څخه د یو سلو شپږ نوي امریکایي وګړو د وتلو زمینه هواره کړي. ورسپانه وړاندې لیکي چې زرګونه زیانمنیدونکي افغانان لا په افغانستان کې پاتې دي او په دې تمه دي چې د مهاجرت د ځانګړو پروګرامونو له لارې بهر ته ووځي. په مطلب کې راغلی د پینټاګون چارواکي په دې دلیل په کانګرس کې د سناتورانو تر نیوکه لاندې راغلی چې له افغانستان څخه د تخلیه پروګرام ته دوام ورنه کړ او لامل یې امریکایان او د هغوی افغان همکاران دغه هیواد کې بند پاتې شول. امریکایي چارواکو استدلال کړی کډ اگست لا یو دیرشم نیټې وروسته په افغانستان کې پاتې وای د طالبانو لخوا د امریکایي ځواکونو په وړاندې به د حملو ګواښ زیات وو. د ټایم مجلې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو یو لیکنه خبره کړې او لیکلې دي چې اوس افغان جنو د زده کړې نه ولاره غوړه کړې ده. د مجلې په لیکنه چې له افغانستان نه د بهرانیانو لوتلو وروسته زرګون انجون او خځې د درس او کار له حق نه محرومه شوي او دوی خپل راتلونکي او د زده کړو دوام به ثبات کړي. د لیکنې په دوام کې ولې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په کابل پهنتون کې لشلو زرو محصلانو نیمایي جنې وي. د ټایم په لیکنه متحده ایالاتو په 13 کلونو کې د نجونو او ښځو د زده کړې په برخه کې په افغانستان کې کابو یو میلیارد ډالر مصرف کړي او د نوي افغانستان د جوړولو لپاره هیله زیات شوه. خو اوس محصلانو ویلي چې هیله یې د لمنځتو په حال کې دي. ل دې سره سره اوس ټایم وایي چې آنلاین زده کړو د افغان جنو پام ځانته ور اړولای. د مطلب په دوام کې راغلی چې سلګون افغان خزینه زده کوونکو او محصلانو په کالیفورنیا کې په یو غیر انتفاعي پهنتون کې نوم لیکنه کړې ده. په کالیفورنیا کې د خلکو د پهنتون یا پیپلز یونیورسيټي بنسټ ایښودونکی شای رایش ټایم مجلې ته ویلي چې د افغان جنو د اړتیاو په پام کې نیولو سره یې د زده کړې دا پروګرام پیل کړی. لدغه پانتون څخه د نړۍ په سطح سل زره محصلین د امریکا په تحصیلي معیارونو له زده کړو وروسته فارغ شوي دي.
د کندوز اوسیدونکو وایي د طالبانو او پخوانی حکومت لخوا خښ شوي ماینونه یې اوس هم ژوند ګواښي. دوی له طالبانو او نړیوالو موسسو غواړي چې د ډاډا تګ راتګ لپاره یې لارې ورته پاکې کړي. څومره د وړاندې د هیلو پنوم یوې موسسې ژمنه وکړه چې تر راتلونکو لس کلونو پورې به افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک کړي. دا خبره هغه مهال شوه چې د دغه موسسې مشر په کابل کې له طالب چارواکو سره په همدې تړاو خبرې وکړې. په دې اړه پام وکړئ له کندوز نه زموږ د خبريال راپور ته.
د یو شمیر کندوزیانو په خبره چې په تیرو 12 کې د جګړې خکیرو لورو د یو بل د ورتګ د مخنیوي په هدف د زیات شمیر کلو پر عمومي سړکونو او لارو کې ماینونه خښ کړي وو چې لا هم خښ شوي ماینونه نه دي اصل شوي او دې مسلې د خلکو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د کندز د چهاردری ولسوالۍ یو وستدونکي محب الله مرخیل آزادۍ راډیو ته وویل
تاسو په لاندې چهاردری اکثره سرکونه دی په ماینو فرج دی خلکو ته مثال یو طالب ورتوي چې په دغه لار ځو په دغه ځای مزه هغه چې وخت ګوري رورال ته پورغلی په ماینو باندې الوتی دی ما څه ګناه کړی چې د ماده کور په مخ کې ماین فرج ده او د ماده کور مخه نه پاکيږي او ما ته وایي چې له کوره مراوزه ول دنیاوالو نه نه امارات نه دغه ته توقع لرو چې بل خصوصا دغه ماینو ته ډیر جدي توجه وسی او د لارې پاکي شي
ډیر شکل عامر خان د کندز د ګلتپی ولسوالۍ وسیدونکو دی د هغې او په لاس کال وړاندې د ماین په چودنه کې پرې شوې ده د طالبان غواړي چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور کسان د ده له برخلیک سره مخ نشي
قبلا کې پایم قطع نه بود زندگی خوب صحیح بود پایم کې قطع شد بیخي زندگی تلخ شد
په خمې چې نو پرې شوي ژوند مې ډیر ښه و خو کله چې د ماین په چودنه کې په خمې پرې شو نو ژوند مې تریخ شو او اوس له سختو ستونزو سره مخ یم زه له طالبانو غواړم چې ښخ شوي ماینونه شن کړي تر څو نور انسانان زما په څیر معیوب نشي
د خلکو د خبرو له مخې چې په کلو او بانډو کې د ځمکني ماینونو موجودیت پر انسانانو سربیره اندې څارویو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او دغه راز د کرنې او بیا رغونې فعالیتونه هم له خنډ سره مخ کړي دي د دغه ولایت امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی اسماعیل وایي
جګړې وې جنجالونه وو او ماینونه مخکې لکه په سیمو کې ول نو موږ د طالبانو دا خواهش کوو لکه کوم ماینونه چې مخکې هغوی ځای پر ځای کړي وو یا دولت له خوانو جمهوریت له خوانو ځای پر ځای شوي وو باید هغه راټول کړي او هغه خونسا کړي تر څو زموږ ولس ته کوم صدمه ونه رسېږي یا کوم مشکل ورته پېښ نه شي
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې ولایت په کچه د ماین پاکۍ بهیر پیل کیږي
من د اسلامي امارت د ماین پاکي موسسه سره په همکاري باندې داسې یو پروګرام په لاره اچولای دا نو ان شاء الله چې په کوم ځایونو کې داسې انفجاري مواد وي دغه به د حقيقي راباسي او خنساکي خلک تشويش نه کوي ان شاء الله په لاندې وخت کې به دغه اداري خپل فعالیت پیل کړي
د کندوزیانو په وینا افغانستان د څلور لسیزو رئیس د خونړیو جګړو ډګر وو چې له کبله د هیواد په بیلابیلو سیمو او په ځانګړي توګه په کندوز کې ناچاودیدونکي توکي او ماینونه په میراث پرېښي چې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 00422112411 شمیره بیا وایم 00422112411
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور ښار ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي دا مرګ ژوبله هغه وخت وشو چې د منشوې افراطي ډلې تحریک لبایک پاکستان غړیو په زور غوښتل چې د پلازمینې اسلام آباد لور ته روان شي په دې اخوډب کې مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې چارواکي په اړه څه وایي په دې اړه راپور د احمد شیبرناور
د پنجاب د پولیسو یو ویاند ویل د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره د لاهور په لمن کې د شیخ پورا پر لوی لار پر نشته وشوه د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان لغړیو سره تفنګچو او ماشیندارو چې پر هغه امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې مظاهره چانه سرل ریټر سرشنس د پنجاب د پولیسو د مشر راو سردار علي خان په وینا خبر ورکړ چې د پولیسو لشتر لږه څلور افسران وژل شوی او هدي اقل 203 پته تننور ټپین شوی دی د تحریک لبیک پاکستان ویندویانو هم د دې ټلې د یو شمېر فعالانو د وشل کېدو یا ټپ کېدو خبر ورکړی دی خو کرش مې نه دا ویلې د دې اسلامي ټلې چې فعالیت یې بندې بزرګونو پلویان د جمعې له ورځې را پدې خو د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د خبرېدو له امله چې به فرانسوي تنظیم مجلې خبره کړی وو د پاکستان تر ټولو مستحم لوی لار بند کړی ده او دوی غوښتنه لري حکومت د فرانسې سفیر له اسلام آباد ته وباسي او د دوی زندانی مشر دې خوشی کړي له څو ورځو نشته روسه چټي راونی پکې د پولیسو درې افسران هم وژل شوی وو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت امر وکړ چې د ترهګرۍ ضد قانون مخېلي په سیمه کې ملیشه ځواکونه ځای پر ځای شي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید خبریالانو ته وویل چې ملیشه ځواکونه به دوی میاشتې په دې سیمه کې وي او دوی کولای شي چې د پنجاب هری سیمه ته غواړي لاړ شي شیخ رشید د تحریک لبیک پاکستان غړیو ته خبرداري ورکړ چې له سیمې ووسی. دا د دې ډلې درېم اعتراضي کمپاین دی چې له 2018 کال راهیسې د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کاریکاتورونو د خپرېدو لپاره کوي. فرانسوي مجلې شارلی ابدو لومړی ځل دا کاریکاتورونه په 2016 کال کې خپره کړي وو او په روسه ښکالې هغه وخت بیا خپره کړل چې د هغو افراطي مسلمانانو محاکمه پیل شوه چې په 2015 کال کې په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر خونړی برید کړی وو. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي حکومت به له زوره کار واخلي څو د تحریک لبیک پاکستان غړي اسلام آباد ته داخل نشي. د خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت له زغمه کار اخیستی دی، خو که چیرته همداسې ګواښ وي نو تر دې وروسته یې حکومت نشي زغملی. د ګرین ټرانک روټ شاوخوا لارې بندې شوي دي او د لاهور چارواکو مخکې له ښار ته د تګ او راتګ پر لارو په دې سیمو کې کانټینرونه ځای پر ځای کړي دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان دی فوټ
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
د خاوي کوجا
ای حکومت نه واره
له آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه منځ ته موږ راغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
سهرنۍ خبری مجلې ته غوږی د دغه خبرونې د پایښې بوته نږدې شوې یو او سم لاند خبرونه اورو. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړی دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د 14 هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو پکې ګډون کړی و. په دې ډله کې ډیری د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. ایرانی چارواکو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د افغانستان په اړه تر جوړې شوې غونډې وروسته طالبان مخاطب کړل او ویل چې د افغانستان د مسؤلینو او واکمنانو پاملرنه دې ته راوړو چې په افغانستان کې تروریستي حالې ځلې باید ګاونډیانو ته ګواښ پېښ نه کړي. افغانان د تورخم دروازې د پرانستلو سربېره شکایت لري چې د پاکستان لوري ته د تیرېدو پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخېږي. د اوکراین پاوز د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو پر ضد له یوې ترکۍ بې پیلوټي الوتکې استفاده کړې ده. د اوکراین